درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. د دې سات په خبرونه کې ترشناس مانلاندې پروګرام لرو، خو لمړی د دې سات خبرونه واوري. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ په ډیورن کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نشټو وروسته دواړو خواوو پرون پر اوربان موافقه کړې ده. د راپور پر اساس د هوکړه پرون په ډیورن کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د دې ډلې مشر مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د بختیوي قانون تصویب کړی دی. دغه وزارت د شنبه په ورځ د سور په 9 په یوه اعلامیه کې وویل چې دا قانون په دریو فصلونو او 20 مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د اعلامیې له مخې دغه قانون پر اساس هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. همداراز ویل شوي چې د سوال کولو لپاره د ماشومانو او معلولانو کارول منع دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 3 کې له پاکستانه 1500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه نن لیکلي اتنی وی کورنۍ چې غړي یې 1500 تنو ته رسیږي د سپین بولدک لاري پرون شنبه هوا ته راغلي. همداراز 945 تنه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د تورخمه او سپین بولدک لارو راستانه شوې دي. پاکستان د تیر کال د نومبر له لومړۍ څخه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي په شلووره نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر له مخې د لوبډلې اکثره لوبغاړي د کارابین، سینټ کیټس او نیویتس ټاپو ته رسیدلی دي. په خبر کې ویل شوي چې لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لاشه چمدووالي لپاره 10 تمرینونه وکوي. د لوبډل مشر راشد خان په ګډون لا هم شاوخوا و افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې لوبو ته دوام ورکوي، خو کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به ټول لوبغاړي سره یو ځای شي. له بلې خوا لوبډل مشر راشد خان له 4 وروسته افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي دي چې په دې 20 نړیوال جام کې به د افغانستان لوبډله شو لوبي شي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه په زهران کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جک سلیوان سره وکتل او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د ستراتیژیک تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او په بیلابیلو برخو کې د هغوی د پیاوړتیا پر لارو چارو او همداراز په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه خبري وشوې. او یو ورځ وروسته له هغې چې اکسیوس مجلې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اړه راپور ورکړ، په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د دغو خبرو تر سره کېدل تایید کړل. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي پرون د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په هکله د رسنیو د پوښتنې په ځواب کې وویل دا خبرې اترې یو روان بهیر دی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,290,900,000 ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8,700,000,000 واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو و. له پاکستان سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کم شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. البته په کال کې د راپور لمخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. د په وینا د دې اندازه کې 9 میلیارد ډالر د افغانستان صادرات وو او پاتې 1.2 میلیارد ډالر له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250 میلیون ډالر ته رسیدلی، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات افغانستان یوازې کم 15 میلیون ډالر ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډیر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګری اړیکو خبری کو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی، همداراز د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی. ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی پوهان صاحب دودیال، په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګری اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آزرخش صاحب ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. موضوع ډیره ښه موضوع ده. مونږ د ګاونډیو هیوادو او د سیمې د نورو هیوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هیوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هیوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. او متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، تل په تغییر کې وو. مثلا موږ په یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی د یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلل. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا به په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت ښه نه و روان، او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بل مقابل زمونږ شمالي ګاونډي هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، دوی افغانستان سره یوه ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی موږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصول هلته عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې، دغه آلمان کې د هالند سره یو عجیب لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هیوادونه دغومره سره تجارتي مسایل ساده کړي او لنډې کړي. موږ د تاجکستان دغه یو مثال درلود ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره او د منطقې د هیوادونو د چین سره د هندوستان سره د روسیې سره د دې ټولو سره موږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو. او دغه چې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنی د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هیواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله ډېر مننه استاد کور ودان سلامت اوسې. حافظي صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول وایس چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې لګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي او کنه فکر کوئ چې کمې شوې دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو همکارانو ته او تاسو دې اندیږي چې موږ په کومو بدونکو او ګرام محترم استاد سلام چې په باسي تاسو باندې معنی دي ټول تاسو سلامونه او نیک هیله کوم. دا ایسایي شي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا 2 میلیارد ډالر تقریبا صادرات وو او شپږ اعشاریه 9 میلیارد ډالر واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي ولا سو او یا میلیون ډالر تر رسیدلي دي او واردات تر 8 میلیارد هم زیات شوي دي. یعنې کسر د بیلانس د تجارت زموږ په دغه کال کې تیر کال په پرتله زیات دي.
استاد د دې دلیل څه کې دی چې یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کیږي چې زغال یا سکاره په خوا پاکستان ته ډیر صادرېدل دا کم شوې دي لکه د صادراتو اندازې څه کم شوې ده، لیکن واردات په ځای اساس فکر کوي چې ډیر شوې دي. حال دا چې د خلکو اقتصاد تر په خوا لا خراب شوې ده.
دلیل دا دی چې یا مخکې سیستم شتون نه درلود دا نه سپېدل اوس به سپېږي او یا دلیل دا دی چې د خلکو ژوند یو څه شوي دي یا د خلکو خپل بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او تعداد مهاجر راغلي تقریبا 1 میلیون شاوخوا مهاجرین بیرته افغانستان ته راغلي دي او په دې کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړی وو هلته جایدادونه درلودل کارخانې درلودل دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال دې شته چې هغه 1 میلیون نفر چې دي اغوی او نوې خو بیا کال تر کال نفوذ زیاتیږي. اوس مثلا د افغانستان نفوذ هر کال 1.3 میلیون اضافي دی د اټکلونو له مخې. نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي چون موږ وارد صادرات په خپل ځای کې پاتې شوي او تل شوي دي اما واردات زیات شوي.
ډېر مننه حافظي صاحب. ډاکټر صاحب سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخپل نه احترامات سلامونه تاسی قدرمن فرانسیب دودیال او قدرمن حفیظی سب ته وړاندې کوم. هله د چی او جوړ وسی
سلام.
اصلي خبره دا ده څنګه چې مخکې قدرمن فرانسیب او حفیظی سب رانا پر واچ ولا د ګوندې هی ودونو سره د افغانستان سوداګری لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هی ودونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګری په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات څنګه اموال دغه هیوادونو تصادریږي. ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګری چې د پاکستان سره تاسو مخکې میادونه وکړه کم شوې د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کې ویو تقریبا د جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپټا سوداګریستلون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان دغه تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کړي کړه چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحله ته ورسیږي د بلوغ مرحله ته ورسیږي نو دوی دغه خندونه جوړي زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه دا په دغه ستونزه او مشکلاتو باندې دغه د څلوي خلکو را پدې خو نه یوازې تجارت په برخه کې پاره برخه کې دوی خندونه او ستونزې مشکلات جوړي او باندې کې هم په دې فکر کې دي تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دوه ورځې مخکې یا د څو ورځو را پدې خو بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولې کې د پاکستان لوري د افغانستان په خاوره کې تیر شوې د جګړه د بیا هم التلاري مسافر باندې زه فکر کوم چې دا سیاسي مسله همیشه خنډ ما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې غلطه لاړ شي دوی خپل شکایت ثبت کړي او غلطه د ستونزې اساسي ستونزې د خبرو او ډیالوګ لري حل
کړي ډیر زیات مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو په هانسه ایران سره مثلا تجارتي اړیکې زیاتې شوې دي لکه ک ورته وګورو بیلانس بخي یک طرفه ده یو طرفه ده یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دي لکه ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دي حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شوم نه دي بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دي د دې دلیل څه ده
بالکل د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عناصر سره ډېر موافق دي مثلا ایرانی فرشونه د ډېر بازار لري یا پلاستیکي تولیدات د ظرفونه او د نور او دغه هم خوراکي محصولات د بل خوانه دلته په افغانستان کې د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمند دي چې نظر پاکستانی اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت په لحاظ خدي خصوصا دغه درمل او ادویه او دا او دغه هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته د موږ خلکو ته د مختلفو کارونو لپاره زراعتي مسایلو د نور لپاره کاریږي دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده او د بل خوانه ایران د پاکستان سره ډیر هوښیار عمل کوي لکه دغه چې موږ د پاکستان اقداماتو باندې شکمن یاستو د ایران په اقداماتو پورې تر اوسه دومره شک نه ده موجود یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي نو دا علت چې موږ د تجارت حجم د ایران سره
استاد تاسو په دې یو اړخ باندې خبرې کوي چې د ایران صادرات افغانستان ته ډیر دي افغانستان له ایران واردات ډیر لري لیکن زما سوال دا دی چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډیر کم دي
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي هغوی زمونږ کټ مټ همدغه بعضې محصولات چې موږ لرو مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هغلته لاړ شي هغوی خپل زعفران ډېر صفت کوي بل قالینې دي ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ ولی هغوی دا ادعا لري چې ایراني فرش ډېر اوچت ده دغسې هم بعضې میوجات ده ولی پاکستان چې ده دغه نور اجناسو ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمونږ محصولاتو ته حتی زمونږ قالینې چې پاکستان ته ځي هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هیوادونو ته صادرېږي نو په دې ترتیب سره پاکستان زمونږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري نو ځکه زمونږ صادرات نظر ایران ته پاکستان ته زیات دي او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت کده او په مقایسه ډېر شاید کیفیت هم ښه وي نو دا هغه ضرورتونه دي تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده بله. په ایران کې دا ضرورتونه زمونږ وارداتو لپاره کمتر احساس کیږي ولې پاکستان کې زیات احساس کیږي نو په دغه خاطر
ډیر زیاته مننه کور ودان. رښتیا هم هغه میوي چې موږ لرو ایران یې بلري د زعفران هم داسې تاسو یادونه وکړه، خو لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی. بیا هغوی کیلې لري، ام لري چې په افغانستان کې نشته او افغانستان یې واردوي ورڅخه، او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا کم لري. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
کاروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. د آزادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې سبا تاسو مې کنه اوریدونکو. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوی اتل صاحب،
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. سلام مېلمنو ته، کاروان صاحب محترم، مخکې درلې چې راسم موضوع ته. تاسو د تخنیکي کاران ته موږ غوښتنه کوو، کاروان صاحب محترم، چې د شپږ بجو څخه نیولې بیا در سهار تر وو بجو پورې د آزادي راډیو د لنډې ستي چې دې دلته د ایران څنګه په ګاډي کاروان صاحب محترم تاسو شایسته پروګرامونه زموږ د فارې جوړوي، نو د تخنیکي کاران ته غوښتنه کوو چې دا څه پیر مرسته دغه کې د ایران برخه په ګاډي کاروان صاحب محترم د امستس مو خبرونه کې دې سمې نه صبر درلې.
ښه، مننه. کور ودان، د موضوع په اړه څه وایست کنه؟
مړه اعلی د کادر وک سروان صاحب محترم را به صدا غو مثال د خبري د ازمیر شان چې دي د تملونو چې خبري باندې وک سروان صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې زغپل یو دي خانې ما دا ازمیر د پومبو واسيله چې سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو بای نرخونه ش سامینو دي چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي وصول ته ورسېږي بیا چې موږ څه په کم قیمت د لاسو دي سروان صاحب محترم نو زما د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د ازمیر د پومبو دغه چې دي کیفیت دي بیکاره دي دغه پښتنه دی را جواب کې داسې مثال دا زیره د سروان صاحب محترم ش کال موږ یو مان زیره چې د پدری زر افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې کوم مثال کړل اوس پدری سو پدری نیم سو افغانۍ دي چې دا بیا کیفیت دي د ازمیر شهر کده ازمیر تجارتان چې مثال د خبرې دغه ته لار نه لري زمينه نه برابرۍ دغه ما یو پښتنه د فارمان ته محترم د ملمنو څخه
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان اتل صاحب، حافظی صاحب، دغه شکایت تیرونه په یو بل خبرونه کې خلکو کوچه دوی چې څه کری دغه قیمت کمی شي، یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شای ډیر اصل ورکې ګټه وکړي قیمت یې لوړ وي ځکه چې کمی، بل کال ټول خلک همغه شی وکړي شاید یو علت یې دا وي. اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شکو، دا خو برابرولی خو به نه شو، خو لیکن یو څه شکو په دې لپاره څه پکار دي. همدا موضوع له دې اوریدونکو له خبرو سره هم تړلې شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په شبهه باندې خپل محصول وپلوري خلک.
د افغانستان قریب اقتصادي او تجارتي تاریخ باندې کار وکړي، برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډیر وخت مثبت وو، یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودو. او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید وو او رقابتي صادرات وو. ترجیحي تولید دغه څه وو چې په دا هلمند کې چې دا محترم اوریدونکي شریکه کړله، د بوس شرکت وو، د شرکت بوس لخوا بهترین نوع د پنبې تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلې، او په مقابل کې په خپل دا شرکت د دوی حاصلات رانیوي، او بیا پس هغه دوی په خپل په هلمند کې د بوست په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل، لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل، سپینځر شرکت کول په مزار کې، سخی ماشینکاران کول په هرات کې، شرکت موافق عین کار کول، او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختی ته رسیدلی وو چې دا پس له مصر خپل د کیفیت له مخې دوهم ځای په دنیا کې درلودل، او ډیر خریداران او ډیر خلک لیوال وو چې دا د افغانستان پنبه ترلاسه کړي. مثلا د لندن مارکیټ د توکران د جوړول لپاره دغه د افغانستان پنبه ته ترجیح ورکول، او روسیې ته بیا که هم په منځنۍ ایشیا کې روسان ډیر خپل تولیدات د پنبه درلودلې، خو بیا زموږ پنبه تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پنبه په پرتله کیفیت یې لوړ وو. اوس مهال یو بزګر په خپل دا کار کوي، هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینځر شرکت په تیر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او مؤسسه، دا باید ورغول شي. هغه یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ،
هغه مخکل کتی وکړلې او خو هغه ټول ماشينري هم لبین لر جوړدونه هم لبین لر کنه دا شرکت نه یوازې په خلمند کې هم دغه سي د بوس شرکت ویجال دی هیڅ خپل خواني امکانات نه لري شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پومبي او دا شان نشته دی او هغه صادرات هم نشته نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ضرورت شته اول خو دا زمامداران باید وو پیژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل د هغه شیان چې ګټور وو مفید وو او ښه امکان ورکړي وو دغه دی ارغاونې لپاره برته باید ورودلی اما متاسفانه حکومتونه یو خود دوی سر خلاص نه دوام ده چې دوی اقتصادي کلنلار نه درلودل ما وار وار تاسو ته پټشتار څو درادي لري مخکې هم چې موږ د مسؤلیت رهبری دی او تاسو نه درلودل د خصوصیتو د افغانستان په شورای اقتصادي کې په کوم کې اقتصادي شورای وزیران کې او محترم ولسمشران سره مخامخ دا مې ورته ویلي و چې دا کارونه چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دی دوی دا ټول دا حدیثه وزیر مالیه او د دې تم یو خط خو اقتصاد پوی دا چې شرکت سمون لیلامی یوازنې مؤسسه چې د میوی د افغانستان وشي میوی پروسس کول او اډیشنل والیو په چې اضافه کول دا کارخانه مخه سوري دا کارخانه بیا جوړ کړي په دې اسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکړي تشویق کړي چې دا د افغانستان د میوی پروسس کې دلته متاسفانه دا نشو اوس خو په خاص هم حالت خراب دي ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضی بینلی مؤسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وایي پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې نو اوس مهال مشکل دا دی چې دوی د دې پښتې هم چې دې معیاري نه دي او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود دی او سوسیالیستي هیوادونو سره او لندن سره او جرمني سره او څوک سره څوک سره سوسیالیستي هیوادونو کې راته باندې دا ټول سره دوی هغه کول اما اوس هغه نه قرارداد شته دي او نه کوم سره نشته نه دا اصلاح شوی تخمونه ورکول کېږي او هغه بانک شاخص زراعتي چې د دې بزګرانو حامی وو او په سخت شرایط کې دوی سره مرستې کولې قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره هغه شم نشته دی اوس خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین ځکه زموږ اوس تاسو بیلانس تجارت څه زیات دی مخکې یعنی په دا تقریبا درې شکاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود بلکې تفاضل درلود یعنې زموږ صادرات تر واردات څخه زیات وو
سلامت اوسه حافظی صاحب کور ودان یو اوریدونکو یې لرو ځان راو پیژنې
سلامونه محترم
سلامت اوسه مهرباني کوي
خو خوشاله اوسه چې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولنه منو ته سلامونه وایي جوړ وو چې البته سروا سه فرښتې هم په فکر کې چې یو تجارت یو ملک سره مملکتو سره کیږي نه چې په فکر کې چې بل مقابل یې نه مثلا دا چې خبره ده چې درغلی ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بد وختانه چې موږ تاسو وګورل کېدل موږ شي ویل نو سروان صاحب دا سلوي کلو کېنه موږ په نوم باندې څه درلود نو چې خاص نه په ونه راشه د افغانستان ته نه مثلا موږ شاید زیاتره چې زړه به چې قچاخې په یعنی تقریبا شخص ته به موږ چې وای به نه تر کله نور ملکو کې سره لکه هغه اسیایي ملکونو ګور د پاکستان او قرغستان ترکمنستان یره دا صادقانه برخورد کېنه موږ تاسو افغانستان زړه نو دا نور ملکونه چې لکه پاکستان ایران دې په ټول کې چې موږ سروان صاحب په غیر هغه کې دوی ګټه کړې ده تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړې نو هغه سندر نور ملکو سره په لکټو لري په تجارت بخش کې نو هغه چې موږ تاسو سره اسمان نه دوی نه کړې نو په ټول کې دغه اوسنی حکومت د موږ دا غواړو سروان صاحب چې یو د چې واغو لري نور ملکو سره چې بل مقابل یې لکه مخکې چې مو ویل چې موږ تم نه پوره شي موږ وطن جوړ شي او دې نو څه ګټو کې نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي او توګه سروان صاحب چې دغه یو د چې بازار په ځای کې هغه لري نه تجارت لري نو د چې په هر کې دغه یو مملکت ده نو د چې یو خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی درغلیونه وشي چې بل د موږ تاسو وطن نشته هم ګورو سروان صاحب کارونه سره یعنی تقریبا هغه ځای بنا د موږ تاسو نشه پاتې دي
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب سلامت اوسه یو بل اوردون کوم شته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب تا او ملمنو او ټول اوردونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم
سلامت
چې ته خیم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي
اوسته هم زموږ خو یو نظر دی وپښتنه د نظرم داد افغانستان و تجارتي معاملاتو ته ډیر ضرورت لري، څرنګه چې زموږ میوې او نور داسې شیان باید و خارج ته صادر شي او واردات خو نو زموږ خپل تولیدات الحمدلله تر یو حده پورې شته، خو البته کافي د ملک لپاره نه دي. نو موږ دواړو ته ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو، خو البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ وي، هغه اصلي مالونه زموږ دپاره نه راځي. بعضې داسې مواد دي چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف وي. او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې د چابهار لار تر کومه حده پورې اوس پرانیستل شوې ده؟ آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده؟ او زموږ دپاره څونه پایده منه ده نسبتاً د کراچی تر لار؟ ځکه چې زموږ خو بله لار نشته.
ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دې ودان. ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي؟ په دې دنیا کې اوس چې موږ ګورو چې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي. ممکن الوتکه امریکا او فرانسا او برېټانیا جوړي کړي، جرمني نه کی جوړي، او دوی ته دغه واردار تمام شي دا وارد کی الوتکه بل هیواد یې واخلي. اما یو بل شی بیا دوی جوړي، هغه بل هیواد نه جوړوي هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره کومک کوي او له صادراتو سره کومک کوي، مثلا د پروسس برخه ته توجه ستاسو تبصرا سره په هان سب دوډیال تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل ډېره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه د یو بل ته فرمایش ورکول. رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مالکیت وایو. اوسنې هوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار نیرو خام مواد او نور شهرتونه. نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه ځانګړی محصول تولیدوي، بالمقابل به یو بل سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډېر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده، ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډېر ښه مفهوم راغلی ده. په اقتصاد کې یو ډله اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي، چې دغه نهایی ګټه، نهایی تولید ګټه څومره کېږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې تصویري چې نور تجارت ښه شوی، هغوی د تجارت دپاره د کارګو سیستم لري. کارګو الوتکې، کارګو ترکونه، دغه لارۍ او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړي د تجارت دپاره دي. او د دوی هغه لارۍ هغه ډېر ساده سیستم، هغه یخچال لرونکي دي. موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چېرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت د منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو، د شدیلو، د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، دا خپل محصولات ښه سورت ستاندرد بسته بندي او لیبل، دا که چېرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ دپاره ښه بسته بندي نشي کولی، بار جامه ورته نه لري. دوی په دغو ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کتګوري کولی نشي، اشتهارات او دا ورته نه لري. سره د دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت په منطقه کې موږ ډېره ښه وده ورته ورکړو، شو یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري، فرمایشونه راځي، او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته. دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو، ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوریم صنایع د سیل رود په شهر نو کې، دې امپوریم صنایع
چې د ستیټه په خارج نه فرمایشونه راتل دا کولادي مسایل دا ګڼ حیاتی کمیسونه دا د نجاري بعض محصولات دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلودل د تجارت رونق درلود او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت د بانکي سیستم د حمایتي سیستم موجود و داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالک نه نیولې تر ګمرک پورې تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج شه تر هغې پورې به دا حمایه کېده ملاتړ کېده به د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې یو شمېر هېوادو سره بارتر تجارت و اما په آزاده حوزه کې موږ په ډیوي کې د بانک نمایندګیګانو درلودلې په لندن کې مو درلودلې په نیویارک کې مو درلودلې هغه شی اوس موږ نشته ده او دا زموږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو اوس داسې یو شکل یې نیولی چې تقریبا یو بارتر یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي او نه هغه لازم سرعت او سهولت لري نه د مالد په ګټه ده او نه د هېچا په ګټه دا نو واقعس ډېر ښه اصلاح کېدی شي ډېر اسانه اصلاح کېدی شي جناب حافظي صاحب جناب حافظي صاحب تشریف لري موږ کولی شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو موږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې اسان هغه عملي کېدلی شي ولې چېرې چا غوږ ونیو هېچا موږ ته توجه ونه کړله
ډېره مننه سلامت اوسئ حکیم زوی صاحب که تاسې د اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب ووایست دوی وایي چې توخي صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی خصوصا دغه روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکړو دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي
د دوخي صاحب د سوال په ځواب کې به دا وایو چې د چابهار بندر چې دی په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو ښه دی او د هغې یو ښه بدیل دی دا ډېر یو غټ بحث دی په دغې باندې ما تقریبا یو څېړنه هم کړې وه خو خلاصه ووایم چې د دغې بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغې بندرونو مقایسه ما کړې وه نو دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانتینر له لحاظه چې مثال کچیر تمن یو کانتینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل پوټه دغه ولري ودواله ولري اندازې وي منګه د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو تقریبا هغه څه کم 2500 چلیری سو ډالر کیږي خو کچیر تم دغه د کراچۍ د چابهار د بندر لاري کابل ته وریدو نو بیا دغه تقریبا $1300 دی همدارنګ رازو دی ته چې د دغه بندر د چابهار د بندر لاري زمون سوداګر کولی شي چې سل چې شل په سلو کې خپل سوداګری ستوګین او هیوادونو ته آسان ډول باندې او زر صادر کی نو زما په نظر د چابهار بندر ولې ستونزې مشته مشکلات پکې شته نه وره دغه بندر باندې کې چیرته اساسي کار وشي نو موږ به د پاکستان د سوداګری زین انحصار چې تلي مخکې موږ هم په باسو کوم ملمنو هم په باسو کې چې د افغانستان د سوداګری په وړاندې یو ستر خان جوړي نو موږ به اسانه ډول وکولې شو چې د دې لارې د هند سره د ایران سره او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګری ځړي کې پراخ کو خپل مال د په کم وخت او بارزان د ډول باندې موږ الته صادر
ډاکټر صاحب کوم زوی دا بندر وس فعلاً آیا تجارت ته واردات او صادرات ته آماده دی ځکه چې لا هم د سیمالي میږي چې هن غواړي چې پنګونه وکړي والته تاسیسات جوړ شي او زمندن په خوا دغه خبره کېده چې د هغه دغه عمق کم دی دا باید ډیری چې غټي کشتي الته راشي
څروان سم مخکې مو ویل چې ستونزې مشکلات شته دا بندر نه وې دی خو ولې چې ته نمرې توبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي اساسي مشکلات حل شي د کراچۍ د بندر طبي خبر د کراچۍ بندر د بندر په پرتره باندې دلته امکانات کم دي ستونزې شته، مشکلات شته دي. ولی که چېرته دولت او لکه څنګه چې تاسې تیره ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د 2 میلیارد ډالرو په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي او د خوالي لپاره دوی قراردادونه وکړه، چې بیا موږ تاسو لیدل چې امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې چېرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنۍ سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي، نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوې د ستونزې شته، مشکلات شته دي، او دغه ستونزو ته کچېرته د هند لکه څنګه چې هند په تیلې د ایران نو افغانستان هم دغه برخه کې اقدام وکړي، ستونزې مشکلات حلېږي او په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندر د دې جوګه کوچی د نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګرۍ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. حکیم زوی، حافظی صاحب مخکې یو اوریدونکو توخی صاحب د بې کیفیت مالونو د واردېدو یادونه وکړه. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کار ونه کړي، بې کیفیت شیان وارد نه کړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه دا وکړي هغو کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپل یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان ونه نیسي او ټینګار وکړي چې سم شیان غواړم.
لیکن حافظی صاحب، خلک غولي شي کله چې یو شی ارزانه وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو، ثبات یې نه ګوري.
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید ډېر لږ دي، حتی دا درمل چې دي متاسفانه د ځینې د درمل پلوون کې د درملتونونو دا خلک وایي چې ډاکټران خو ډېر نسخې اوس متاسفانه ورکوي، لس قلمه پنځلس قلمه دوا ورکوي پرته له چې دا د نورو سره برابر وي. دنیا هم دلته دا کار نه کوي، دلته کوم مشکل سره تاسو ته یو انټیبیوټیک درکوي، هلته په دا درجن درجن دلته انټیبیوټیکونه لیږي. داسې خلک شته چې خپل نسخې درې دې برخه کې یو برخه یې نن اخلي، بیا 15 ورځې وروسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا دریم برخه اخلي. یعنی ډېر خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شش شیان مصرف شي، خو هغه خو بیا ستاندردونه په دنیا کې معلوم دي چې شش شیان چیرته ولیدي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یا د چیز خمال را واردو، یا د پاکستان څخه، یا د ایران څخه، او د هغوی ستاندردونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستاندرد مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو د فقر ده، فقر ډېر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلودل هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یوځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دکاندار چې دی تاجر ته وایي چې دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا ځکه چې هغوی خلکو سره په تماس کې دا تاجر چې هم د فروش دي دا بیا لوی هم د فروشان ته بیا ورځي، بیا خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې دي هلته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو ارزان مال وي چې دوی پکې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تبا کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرول کیفیت واقع نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي، د کیفیت د سنجولو لپاره، هغه سوداګري لري که تاسو یو سور په ورکړي تاسو ته خط درکړي چې بهترین جنس در وارد کړی دي، اما که چېرې پیسې ورنه کړي بهترین شی خراب لیکي. یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ماته راغی، رئیس د تاقومه، ویل چې دلته سلیل شپېته واګون غلط تیل راغلی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی، او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بینلمللي ستاندردونو له مخې دا بسیره شوي.
بیا ما دا مسائل خلق سر مقامات سر شریک کرن دیر عجل بیا امرو کل چه دا سو اغشی تعقیب شی بیا عجیب خبر دازن شو شا نفر چه دا راپور را کریو او اغا خمال مثلا بنزین نودو وارد کریو اغای اونی و دا دی تیل خراب تیل نمونه اما اغا دا تست مرکز ده اغا عریض پنومی کرل او اغا گرم نفر مالونی را داخل کرل و دی تست اغا نمونه کمشیو چن بلکل علا تیلو اغا دی اما اغا مجرم پنومی وکرل پا نتیجه که دا صوب چه خمال را وارد کریو دی بندی شو او جریمه شو او هغه نفر چې غلط مال وهرد کړی و خارمان شو په افغانستان کې مشکلات ډیر زیات دي او دا ستاندردونه چې دا ستاندرد تشت لپاره چې مرکزونه دي هغه باید اصلاح شي
ډیره مننه سلامت و سیکور ودان په هانسب دودیال فکر نه کوي چې هغه څوک چې واک په لاس کې لري سوداګر او پانګوال دې ته تشویق کړي چې داسې فابریکې یا داسې صنعت ته توجه وکړي چې هغه زموږ له زراعت سره کومک کوي او زموږ له په نتیجه کې صادراتو سره کومک کوي.
بالکل ډېر ښه خبره مو کړه. دلته یو زنجیر رامنځته کیږي دا چې سرمایه ګذاري بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول نو په دغه فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري. مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دغه محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي کومو ځایونو ته یې لیږلی شي چېرته ورته مشتریان موجود دي. په دغه ځای کې چې دا د تولید او د عرضې تر آخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي مونږ دې ته مارکیټینګ وایو. کیدای شي د فاصلې مفیدیت وي، کیدای شي د بسته بندي مفیدیت وي، کیدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته بندي ده. موږ ډېر ښه شی تولیدولی شو اما ورته بارجامه نه لرو. اگر چې اوس خوشبختانه دغه خبریږو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده. دلته څو کاله مخکې چې موږ به دا د انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به یې واخیستلې، پیسې به یې پرې ورکړلې، دا ټوکرۍ به یې یو ځلې راوړلې تر پروان پورې، بیا به یې دلته په انګورو ډکولې او بېرته به یې وړلې. حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه همدلته جوړېدل د لرګیو، دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورته وایي، دلته به دا نجارانو او د مېوې دپاره به یې کارتنونه جوړول، د انګورو دپاره، د مڼو دپاره، د ټولو دپاره. حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی، هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده. او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو، ښه کارتن جوړ کړو، ښه قوچي جوړ کړو، دا خو بالکل نشو کولی. البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتنو د بارجامو په دې برخه کې، خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي دا وکولی شو. مثلا دا سورتو ستاندرد و بسته بندي او بارجامه یې کله څه مصرف غواړي دا نور خو اسانه دي، دا هم دا نشو کولی. نو دغه برخه ته باید توجه وشي.
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودن. ډاکټر صاحب حکیم زوی، څه فکر کوي دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه؟ لري د افغانستان باندې بندیزونه دي
رښتیا هم لکه څنګه چې منګو تاسو پیګو چې دا 2020م کال تقریبا دا غاس نو وروسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو، نو دا غي نو وروسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی. ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري. نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو زموږ تقریبا 9 میلیارد یا زیاتو کم شتمنۍ هغه د نړیوال بانک سره امریکا کې کنګل شوې دي، بندي دي. نو دا مستقیم تاثیر کې زکه څنګه سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا د نورو هیوادونو سره ولې کې چې د اروپا او نورو هیوادونو سره موږ سوداګري کوو، په دا برخه کې موږ د زیاتو سنځو مشکلات سره مخامخ یو ځکه موږ بانکي سکتور چې دی هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دي. نو دا یو غټ تاثیر لري، دا یو سنځه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید د ستونزې ته لاسرسی ولري او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
بله ډیر زیاته مننه حافظي صاحب. موږ کوشش دا وی ډیر چې پاکستان ته مثلا میوه صادر کو په دې سیمه کې یا هند ته صادر کو چې البته ډیر مشکلات ست په منځ کې ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوه او نور شان صادر کو چې د دوی لپاره زموږ میوه ډیر خوندوري معلومی شي. کله چې کوم نندارتو جوړ شوی دی او دا میوه الته وړاندې شوی دی نو ډیر خوښي شوی دی. مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ د سرو کولای سعودي ته یا متحده عربي امارات او بحرین او د نورو هیوادونو ته میوه صادر کو یا سبزیان صادر کو؟
اول څه ارز وکم چې د پیچلي خبرې دي دا مخکې چې د امیر خان زابلي د اوتاق تجارت او صنایع ورسان تاسیس کو به وروسته وزیر اقتصاد هم شو. هغه ډیر یو خلکلار جوړ کړی وو. اول خدا مزیتونه چې دا استاد فرمایل مخکې چې د زموږ د تولیداتو مزیت چی شي وو چې دا اکونومیک انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ هغه مزیت چې په ځای کې دی او خپل ځای کې نه یې الته بیا ګران تمامي کدا تولید شي نو لږه د همګرایي اقتصادي لمخې دا شاین چې مونږه تولیدو په عربي هیوادونو کې ډیر شو بازار لري په هندستان که هم ډیر شو بازار لري چې اوس د سان ډیر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسطه فقیته پورته شوی دي او غوی اوس غریبان نه دي او د افغانستان لنی کمرغه د تولیدات هلته ډیر شهرت لري هیڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري. او کچيري موږ وکولای شو چې څو کارونه وکړو. اول دا چې د افغانستان خان زابلی د ضرورتونو ملي درسن تشخیص کړی وو او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول غارمنونه تر سره کړی وو. مثلا شرکت میوي د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخاني وي چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل او خلای شي نه وي دوی دا کنسنټرې کول دا شربت او وصل او تقریبا شپږ زره تنه هغه کنسنټرې دي انار جاپان ته صادرول په هغه وخت کې. یعنی په ټان کې اوس موږ دونه اړ یو چې کچیر زموږ انار صادر نشي دا پاکستانیان اجازه را نه کوي هلته ورستکی لبین زی بل دا چې اوس هغه فابریکې دي میوه دي خندار نشته دي هغه تبا دي خلاص دي. بیا بل شرکت نور شرکتونه مثلا شرکت پشمیره بافی قندار او شرکت پشمیره بافی پوچاسی او چې دا دي اسکرو دا دي البسی دي تکمیلول لپاره د نکو غسر کې دا تولید دي مثلا کشمیری تولید نور شرکتونه وا چې ډیر شوشایان چې پښتون زموږ همدلته پروسس کېدل همدلته بیا تولید دي. اوس حتی غشیان چې شپېته کاله د مخه دلته شتون درلود او یا کاله د مخه اوس یې نسته دي. نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزرعې څخه تر مارکیټه پورې 30% زموږ محصولات ضایع کېږي. لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاري ترانسپورټیشن نه لرو معیاري لارې نه لرو مثلا ترموکینګ یا هغه یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي. کله چې د مزرعې څخه مال اخیستل کیږي عملته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې او همدغسې بیا راشي د کارګو یو هوایي له لارې قیمتي شاید باید صادر شي. د مځکې له لارم که چیرې ځي باید په ډاکټر ممکن کې دا صادر شي. اوس دا شیان نشته دي او دا راهنمود هم شتون نه لري او د اقتصادي کړنلار باید حکومت ولري ډیر جامع دي په هغه کې هر سکتور لپاره دوی پرسیره لارښوونه باید وکړي.
بله ډیر مننه. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
مننه سلام او نیکیل تا او ملمنو ډاکټر صاحب او استاد سلام خپل یو خبرتیا اسمت لا افغانیا دمه د هلمند ولایت نه در سره راځم خپل نظر ته دا چې ملمنو ډیره خبري وکړلې کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي هلته د نړیوالو د هغوی سره راشه درشه ډېره شي، خو زموږ په هېواد کې چې دغه تعامل رالی زموږ دپاره مثبت خو البته پر موږ باندې اقتصادي او دا شاني بندیزونه ډېر ولګېدل. که چېرې پر موږ بندیزونه نه وای لګېدلې نو نن به تاسو ټوله نړۍ شاهدان په دې وای چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد ډېر دومره رشد کړی وای لکه څنګه چې په دا څلوېښت کلنه جګړه کې یې نه و کړی. خو البته کارونه اوس موږ وینو چې مخته روان دي. زموږ هېواد د میوو سبزیجاتو او دا شانې غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هېواد دی. زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی لکه څنګه چې د بېلابېلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانې سبزیجات په اړه باندې مېلمنو وویل چې دا شانې ځینو ولایتو کې څه میوې او سبزیجات ده او دقیق هم شته، موږ ښه انګور، ښه انار، ښه سیب او دا شانې ښه خټکي هندوانې دا شانې لرو. موږ د فراه هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو یا دا شانې زابل شاجي ده یو ډېر ښایسته هندوانې وي. البته یو کار چې موږ کړی دی هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولوو موږ هم د دغو ښه ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې. که موږ وګورو زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي او دغه میوې نه غواړي چې ټپیانې شي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي. خو زموږ د بیا دغه څه نه سختای دی چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم د صادرېدو لارې ورته برابرې
کړي. ډېره مننه، سلامت اوسه افغان یار صاحب. کور دې ودان، وخت کم دی دې لپاره. پوهان صاحب دوریال، که دوی ته تاسې لنډ ځواب ووایست، دوی وایي چې اوس شرایط ښه شوي دي، تر پخوا څه کار هم شوی دی، لیکن ما خو تر اوسه پورې نه دي اوریدلي چې پخوا به مثلا سړې خونې جوړې دي چې دا له صادراتو سره کومک کوي. دا ډول کارونه څومره شوي دي؟
بل تر یوې اندازې پورې کار شوی دی، همدا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښې شوې وای. په دې کې دا سړې خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي. اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې، ډېر لوی مشکلات لرو. حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی. مثلا دلته موږ دا یو شمېر زموږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخ یو بیا د سړک په غاړه اګلی بیا خرڅوي، دې ته هم دوی تجارت وایي. حال دا چې دا یو فریبنده شغل ده، دا یو غولونکی شغل ده. هلته بسته کارتن په 100 روپۍ واخلي، بیا په هر یو کې پرسون کې 1 روپۍ ګټه وکړي، د ورځې 100 روپۍ باندې قانوني چې ورته پوښتنه وکړي چې کې وایي ولا تجارت کومه. دا فریبنده شغلونه دا باید د منځه یوړل شي. اصلا موږ د اقتصاد لپاره دغه بحث شروع کړی د تجارت. اقتصاد به زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې تجارت کې هم اصلاحات راولو. زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدل کړو. کله چې موږ د ټوله سرمایه دغه تجارتي سرمایه ده، صنعتي تجارت نه دولت توجه کړی ده او نه زموږ دغه سرمایه دارانو. کله چې موږ صنعتي سرمایه تکړه کړل ورو ورو بیا تجارت، کاروبارونه، غریبي، فقر، دا ټول ورسره ډېر ښایسته کېږي. دا فعلي زراعتي محصولات هم بیا ډېر ښه کېږي او د دې نه بل علاوه موږ بیا ډېر نور تولیدات هم پیدا کولی شو.
پوهان نور پرونی وخت نه دی پاته. پوهان د بشیر دودیال، د اقتصادي چارو متخصص، آذر اشرافیزی، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی، همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی. له تاسو څخه ډېره مننه چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړل. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو دا خپرونه مو واورېده او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اورئ.